السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا سات لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتناټه پیان شوی. د کډوالو فعالان د پیښې اندېښمن کړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو سره سره لا هم د دغه هیواد درې میلیونه او دوه لکه کورنۍ بې ځای شوي کسان د خپلو سیمو بې ځای دي. دې سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بې ځای کېدو اصلي لامل یې نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو په راتګ سره د افغانستان امنیتي حالات نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو دا څرګندونه ده چې دغه بې ځای شوي د امنیت له خوالي سره سره ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویل ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه جاتوی چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې له خوا د دغو دوو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي د تایلند په قربتوب تر سره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالي د سه شنبه په ورځ د کویت، د چهارشنبه په ورځ د استرالیا او وروستۍ سیالي د قربت تایلند په وړاندې د پنځشنبه په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فورسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په قربتوب پیل شي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د یو هلیکپټر تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1200 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می اته هلیکپټر د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورلۍ او درې عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته ویل، تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي راډیو اونیز خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت اوري، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتنه ټپیان شوې دي. د پیښې د کډوالو فعالان اندېښمن کړي. له دغه خوډاب وروسته د پولیسو لخوا شپږ تنه افغانان هم نیول شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سګرټو په قاچاق پلور او پیر کې کېل دي زیات ده. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کېږي، خو داونه د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو شخړو کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان شوي. پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک ده. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو هلته د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
داسې کړنې د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري، او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري، ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلی په جنگ راغلی. نو د وخت چې دوی پتنګ راغلل تبان دوی به د افغانانو په قضایو باندې د نو کوم څه نوی راځي، نوی کډوال سي راځي، دغه په قضایو باندې به دوی ډیر غور کوي، او هغه کوم مرسته یا کوم زلخوګي به سابق د افغانانو په مقابل مقابل کې وو زه باور من پدې مقدغه سکرن دوام ولري دا هر سبا د افغانان لاله سور کې
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکېلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا به نه یوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټولو افغان کډوالو ته سرخوږی جوړ کړي. په خپل رسنیو کې د دې نښتې ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. پیخی پتڑاو شپک کسان نیول شوی او پاڑه پاتلسم پاریس کی جنائی دوسی پرانیسل شوی. دی پیخی پزایی که سڑک بندو او دی یک شنبه تر ماخا ما هم پولیسو گز می کولی. دی پیخی پا پاریس کی دی زینو خی اڑخو گندونو او دا اغوی دا اڑون دو رسنه و کلکینی وکی پارولی. لدی دلی دی سه جوخ پرونی لیکلی چه دی پاریس پزڑه که دی خلکو پوڑان دی افغان کڑوال پا تاوتریخجن اکرنو لاس پوری کرده. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیارخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریا خیل وایي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. په فرانسه کې داسې وخت یوه ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکېل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري. جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. اتریش چارواکو ویلی غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي. د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یادمه باسي چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسیږي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلی امر بندی لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د مشرمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغې هم خلک باندې کې او غاګي وځي خو سی غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونی وځي.
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسلې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دې آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر منرتونکو. د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هره ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار ښار یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ بې حجاب وګرځو نه مخکې ګرځېدلي یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي او پاتې سوی دوی دا بېجایه نیوکې سي دي چې دوی وایي سه باندې به بې محرمه نه وځې ته به دوکان ته نه ځې دوکاندار سره به نه غږېږي دا خو امکان نه لري هرې کورنۍ که ضروریت دي اوس یو کورنۍ کې لس نفره دي اته نفره دي نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نه شته نو دا به ځي باندې نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي یو سودا به راوړي لباس به ورته اخلي دا به نو ماتلې ناسته به چې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي بیا به دا دوکان ته بیایي اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به یې له طالب نه بغیر کوي او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سي دي کې هغه که طالب یې هم هغه به یې نه کوي سړی خامخا ځورېږي خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي چې بې حجاب وګرځي حجاب څه شته وایي موږ پوهېږو په حجاب باندې دا خو حجاب نه ده ته ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه ته بیا څه خبرېږي هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي نو هغه څه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي هغه ته نیوای سي هغه له منځه وړای سي هغه منې کوای سي نو دا د دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي لا غلط تاثیر کوي او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه دا صحیح خبرې نه دي ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې دي
اغلې اسما کاکړ چې د واتساپ بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغه سي دی قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی غږ مو باید ونوځي حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي په درسونو لګول سوي دي اوس په غږ د دوی بندیز وکړی او بل دا وایي چې دا مخ مو باید پټ وي باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ خو دا هم غودي ته سخته ده ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري ځینې خلک سالندي لري نو غودي څنګه وکړي دوی مخ ته همیشه پټ وي دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په هکله چې پر ښځو یې لګولی وایي
رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي کنه د پخوا پخوان لکه چادري یا واغوندي یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاري خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوي سي او خپله حجاب سره قان کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي موږ هره ورځ په دې غم یو چې درې نسله زموږ په حساب پس پاتې شو درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي کارونه ورته خلاص شي مکتبونه خلاص شي بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر خو بر نه هغه چې باید نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي اتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي. چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم، که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي څخه، کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي که نه، او دا مخ پټول چې دا که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي که نه، دا زیاتی ده چې زموږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید موږ کوشش وکړو چې طالبانو تا خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي که نه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي که نه، او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امیده کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي که نه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي که نه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې د چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه که نه، د پیسو د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي که نه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در، نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو که نه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو دی غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو 50 نه 60 فیصد ښځې دي که نه، هغوی دا صدا دا آواز چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا مېرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې له دې طالبان بیا واک ته ورسېږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا 40 کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو که نه، خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده که نه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا ده او که فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي که نه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي، او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي که نه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړي نه دي، هماغه طالبان دي، خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، دفتن شروع کړل، همدا چې د ننه وتل په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل، خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کړي.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپله ځان باندې شک لري، خپل قانونه نسي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره. که نه خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هېڅ وخت هم داسې یا حالت ور باندې راغلی نه دی چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست وو، کنه مونږ فکر نه کوله، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطر اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي. که نه بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده، که نه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو، کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي. کنه کاشکې د هر فرمان سره یو یو آیت د قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وطاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغې طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بن رقاق، دا اغي دغه لباس او دا ډیر ناره او ډیر نازک لباس، لکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي، الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر لدرس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، کلا سونه دي ښکاری باک نه کوي، قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اياکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، پتیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود
په امتونو کې هغه چا هلاک هلاک شو هغه په څه وجه باندې په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس په دې مسئله کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپویږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د هغې نه خپویږي؟ که اوس موږ چېرته دغسې یو چې اوس فتنه ډېره ده، آیا الله رب العزت په ده باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته دی، په دین کې غلو نشته دی، دین موږ ته واضح دی، او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی. او ډېره په بخښنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وصر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلی چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي، له رواني اړخه یې دوی وځپلې وې ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دي، دو پکې څنګه داسې خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دوی داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې روانې، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې روانې، ته د نورو ائمو نه مخکې روانې، شیخ الباني رحمه الله نه ته مخکې روانې. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، د هغه د تطبیق پروسه روانه ده، او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او ورسره څنګه بیرته یو بې سواده او یو بې کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مانه سره وهي، ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یې سه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته دی، دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم. ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډېرو اسلامي مملکتونو ته تللی یم، ګاونډي مملکتونو ته تللی یم، خلیج ملکونو ته تللی یم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونه او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دو کوم راتګو، د دو کوم لباس او په کوم محجب شکل سره دوی راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي ملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تر کړم، تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې دلته یو خاص عقیده لري، که دغسې سیستم چې د افغانستان غیرتي زنانه ولتلي الته موجود، زه به د دوه خبره منم، دوی وایي چې بالکل صحیح ده، خو اصلا نشته دی، اصلا نه فتنه وه، نه فتنې شته دی. او موږ تاسو په هیڅکله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولی، دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولی په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړي، خو اصلا یو خبره بله کومه چې د دو زړونو کې فتنه موجوده ده، د دو په ذات کې فتنه موجوده ده، د دو په شان کې فتنه موجوده ده، غواړي دو د دین نه ناخبره دي. کله اوس مثال دو مخکې ویلو چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی، موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو. نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مني، دلته امام ابو حنیفه نه مني، خو دلته نه ده، دا دین د ځان دپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځین فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بله خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه به لمانځل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تېرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت، هره ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي، هغو دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه مبرا نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څېر، د نور انسانیت په څېر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي مونږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نشو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه مونږ عناناتو کې دي داس مونږ فرهنګ دي داس مونږ کلتور دي داس مونږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیره یو سبب کې چې مونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې غواړې چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وی ګورم زه غواړم چې دا سیلو کوم نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګې مبارک سره می دغه مخ د کې خودو د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما درې ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و مال چې نه یا رسول الله ګورم و به راته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دې ورو کول چې یا رسول الله زه ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیلو کا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه و ګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سیلو کا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمون فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دو ګوره زمون دو حالات دو د منځ وړي زمون تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو وس دو هغه راغسته چې زمون فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیدل بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکی په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به ترته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته باندې دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو ځان د سره شریک ګنو او د الله له رجوع کوي او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کړي ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوش کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغکوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکو په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale dir
ta manana ba izat awsege
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
ده سلام او رزمو په خیر لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونه درسي مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. ښوونکی به دا راته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مالیکولونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنی د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کې یو مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې ساتي ولري په دې صورت کې د کوولانټ حرکت جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومې ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې شوتل سي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وایي چې کوم او بیریم کلورایډ دي د ګاز مالیکول خطي دي. مالیکول خطي دي چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوندل شوی دي لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې ته مطالعه لاندې سو د مادې حالات. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي: جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مادې له حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایعن حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه مواد په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې دغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې دغه جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږ اغیز لري او دغه د ضرورت جذب کو ډیر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري مایعات بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. اولاد شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپله څه شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو په ښودنه کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله ښودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلېږي د تعامل د محصول په نوم سره یادیږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري ته یعنې راستل لوري ته لیکل کیږي. او په کوڅه کې د ښودل شوي علامې پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلي چې د وکتور علامه ورکړو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دي او همدارنګه د جمعي علامو ورکړو چې سره دې تعامل شي او همدارنګه سلفر دي چې د ایس په سمبول سره ښودل کیږي. وکتور او علامو ورکړو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصرو سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په ټولو لیکلې معادله کې څه ډول ده؟ په ټولو لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې د تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټولو لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل درته په ټولو کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول وکتور ښي لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډېر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا را مڅکوي. خو بیا هم د دې معادلې د لیکلو یو تګلار ده. سمبولیک معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فورمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولی معادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. له دې کله ډیر پکار ول کیږي. پورتنی تورې لیکل شوې معادلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو. په سمبولیک باندې موږ کولای شو د معادلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو. په دې معادلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته ښودل شوې دي. نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي معادلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د عنصرونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا موږ ته توصیفي ډول د معادلې ښودنه راښيي. شکلي معادلې وایي د معادلې د لیکلو په دې لاره کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل. په شکلي معادلې کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري. لکه اکسیجن چې دي په مالیکولی باندې سره شوته شوی دی. هایدروجن په مالیکولی باندې سره شوته شوی او د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل مشترک شي چې اوبه جوړوي. دا د مشکلي معادلې ښودنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د یوې مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب واوریدل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو. دا چې له تیزابه د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي. تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویز قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي. لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثالونه نمونه هم دی د برونستیک او لوري نظریه وای چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د برونستیک تیزاب چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه یې نور مثالونه یې په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید د اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد دي چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوې ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډروایوډیک اسید، هایډروسلفوریک اسید، همدارنګه هایډروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابونه د ګاس په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایډروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایډروجن فلوراید، هایډروجن کلوراید، هایډروجن برومایډ، هایډروجن سلفاید، همدارنګه هایډروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه ده، هغه تیزابونه چې ډېر کم شوي د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودنه کې د ایسی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیش ون، د پیر او او ایس پیس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجندارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید. باندې که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابون څخه یو مالیکول اوبه وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودنه کې د ایسی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل بیا هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم، همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ، د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي لکه سټینس اسید، نایتریس اسید، سلفوریک اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو نارنج مالټا او نورو کې شته همدارنګه آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کېږي د فالو فلزاب سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې لاین کلوریک اسید سره تعامل کوي د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي د پوتاشیم کلوراید دامدارنګه او به جوړوي د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي مال کې اوبه جوړ د کاربونیټن سره تعامل کوي تیزاب اوبه خاتی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي هادي کاربونیک اسید او څخه لاس ته راځي همدارنګه د نورو معادلو کې چې او در څخه او چې شي لاس ته د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو نومره دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل سره چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي موږ تیزاب لاس راولای د تیزاب د استعمال ځایونه وایي تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي بل د شوري تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي ژر رنګ جوړوي د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي د کیمیاوي سرې باروتو نایترو ګلیسرین بیټری او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي نو د هایدروکاربون په دوام خون کوي راته الکان بیانوي
هایدروکاربونونه د جوړش په بنسټ په دوه ډوله دي الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو الکینونو الکینونو سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي هایدروکاربون پر دوه ډول دي یو الیفاتیک او بل ارومټیک الیفاتیک به الکانونه الکینونه الکاینونه سایکلو الکانونه دي او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډرو انور چې دایروي شکل ولري بنزایل الډیهایډ دي بنزین دي دغه ته به ارومټیک وایي خو کرا کرا روایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه موږ ویلی او چې هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي د بیلګې په توګه تیل ګیسولین دا هم تیل دي پټرول طبیعي ګاز شمع او د سنور له الکانونو څخه جوړ شوي دي یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده یو ګونی ده یو سنگل بوند دی الکان الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکی دي ان د کاربون شمیر شي یو ګونی بوند رابطه جوړوي د الکانو فارمولا چی شي ده سی ان ایچ 2 ان پلس 2 ان اورچو ان که 200 22 سلور جمع 2 سلور شپاش کیږي ان که 300 سی به 300 اچ به 2 درش پاش پر جمع 2 اتبسی نو دا جنرال فارمولا ده ان د کاربون شمیر دی چې د کاربون هر سور واچوي هایدروجن د کاربون شمیر مطابق خپل جوړیږي یو ګونی باوند یا رابطه جوړوي مشبو مرکبات تعامل کمزوري او یا قرار دی د الکانونو مرکبات چې مشبو یا پوره دی یعنی هر بوند پوره دی کم هایدروجنونه نه لري نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دی مشهور مرکب میتان پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي میتان زهري غاز دی په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي نو بیا د میتان غاز فاشي هایدروکاربونونه دغه نوماندی که یو کاربون و میتان ورته وایي کدوا کاربن و احتان کدرے و پروپان بوتان پنچان ہگزان ہفٹان اکٹان نونان اور ڈیکان دا گرد اللہ چینی نمبروں نے دی اور داغ فارمولہ بھی دی اور داغ آغ شکل یا ساختمانی فارمول دی دے بے دیشی دو ٹکی دی دا اضافہ معلومات چتا استدر کبھی خو داغ جنرل فارمولہ بھی دی دا الکانو دا میتھان ایتھان پروپان اور دا سنور فالکانو کی یو نارمل پنچان دی یعنی نارمل الکان دی نارمل الکان سڈول دی چیو لکھوی شاوخوا ٹول اچونه وی الکانونو پادی لکه کی په یو خط کی لیکل کیش یو به آیزو پنچان دی آیزو پنچان به سڈول دی په دوهم کاربن کی حتمن سی ایچ تھری گروپ وی یا میتھائل گروپ وی میتھائل گروپ یا سی ایچ تھری گوری دا سی یو ایچ دو ایچ تھری ایچ سی ایچ تھری گروپ کچیری په دوهم کاربن کی وو هغه ته آیزو پنچان وای نیو پنچان به سڈول دی په دوهم کاربن کی دو سی ایچ گروپونه وی یہ تو بیا نیو آئی اور دو ہم کاربن کی دو میتھائل گروپوں نے کول رہی حغت نیو آئی دا الکائل گروپ دا الکائل گروپ بیا رازوب سی کچیری تم ہائیڈروجن لیو مالیکول الکان سے خلیری شی پا دے صورت کی دا الکائل گروپ ترلا سکی جی دا الکائل دا گروپوں نے مومی ہومولوگ فارمول چی دی سی این ایچ ٹو این پلس ون دی دا الکان دا چیشو پلس ٹو دا الکائل دا پلس ون دی د الکایل د گروپونو مشودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای ان ای ورستاری له وای ال ورستاری سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي الکان دی الکایل جوړش میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل په پای کې بکت شیشر لیږي وای ال لیږي نو دا د الکایل گروپ اوس راځو نوم شودنی ته نومی شدن د هایدرو کاربنون و نومی شدن د آی پاک سیستم د لاری کیجی اول اول د مرکب اوشت کتار انتخاب کری دای اول کانو دی اوشت کتار سدول گوری یو دو دری سلور پینزه یو دو دری کچیر زد دا دول راسم دا چشتی غلطی او کچیر دا دول راسم دا یو اوشت چین یا اوشت کتار ما انتخاب کی دا چو ولی مرد دی خواه کلی جو ولی دی خواه نرازو اغا پا دوام کانون کی وایو نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي گروپ له خوا شروع شي وګوري کله دې خوا شروع کوم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقې غلطه ده څنګه کو یو په وګوري په دوهم کې شاخ دی موږ چې شوی نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي گروپ ته خوا څخه شروع شي شاخ د کاربن د نږدې دی د اول کو دوهم کو دریم کو څلورم کو پنځم کو د ازما اوشت کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي گروپ څخه انتخاب تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاتې نوم د الفبا تور په حساب یا په ترتیب لیکو نمبر چې موږ کې بیا کورنۍ نوم تی حساب کو کورنۍ نوم څنګه معلومیږي یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده پنټان دا یې غټ کتار د چیش په نامه پنټان په نامه د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی په دوامه خانه کې دی په دوامه خانه کې شیش پروت دی میتایل نو زور ته کوم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پنټان دی غټ سټرکچر پنټان په هغه کې ګشنۍ په دوامه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پنټان یې نوم دی ګورې دا سوالونه چې دا یو بزه درته حل کوم دا یو بیا دواړه به تاسو حل کړئ یو نمبر د کمزه شروع کو یو دوا غوري دغه نږدې دی کله دې خو شروع کو یو دوا درې دغه شاخ دلته لیرسو دلته په دوام کې راځي دلته په دریم کې نو دغه د دې خو ته شروع کو او بل کم کتار انتخابو یو دوا درې د خو نه کیږي یو دوا درې سلور پنځه شپږ د امکان لري یو دوا درې سلور پنځه دا کښ نه دی زکه شپږسته یو دوا درې سلور دا هم امکان لري زکه شپږسته نو اول اول قانون چی شو اوشت کتار باید انتخاب کو د اوشت کتار بعد بیا نمبر د ها کتار سے شروع کیجی چی میتایل گروپ یا الکایل گروپ رنجیوی یا شاخ والا انصر رنجیوی د یو دو دی خواد رنجیوی نمبر هم د دی خواستو بیا بسی کورانه نوم یک کورانه نوم یو دو دری سلور پنزه شپاش اگزان دی اگزان پسی پا دو هم کی میتایل دی پس لرم کی میتایل دی تو فور دو دانی میتایل دای میتایل ورته لیکو 2 4 دای میتایل هگزان په دوهم او سلرم کې دو دانی میتایل گروپونه دي او غاٹ نمی چیش دی ہگزان دی داغا مثال دبرا سو یو دوا درے سلور پنزا دا غاٹ کتار دی یو دوا درے سلور دا رقم نسکلا لی زکدہ کشنائی دی یو دوا درے سلور دام کشنائی دی نو داغا غاٹ کتار دی پنزا او شاخ پا کمیو کی دی پا درم کی دی کدہ دی خواہ حساب شروع کو کدہ دی خواہ بر تا درم ترازی نو فرق نکوی لکویا یو دوا درے سلور پنزا پنزا مانا پنٹان او پدریم کی یو دانه میتایل دی تری میتایل پدریم کی میتایل او خپل کورنۍ نومه پینټان دا دوه سوالونه ما درته حل کړل دا سوال به تاسو د ځان سره حل کی ګوري دا ژړه لمن لیکي درکړی دی یعنی یو دوه درې سلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ راځي خو کچیر ته داسې لاړ سي او یا دا داسې داسې لاړ سي نو دلته درې دنې دي معنا یو دوه درې سلور پنځه شپږ هغه یو څو کیږي هغه به تاسو خپل حل کی شمو از داسی بیا بیا نو مرتو لکی
مانانا چی د درسی ساعت ملتی هم وکړه نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي تاسو ته ښه ورځ غواړم
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601 یو ځل بیا 00420221204601